پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي د کابل پر وخت غرمې 12 بجې شوې. زه اکرام الله اکرامي مودا یو سات خبرونه د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري پر مخ وړم. د روانې خبرونې دوهمه نیمه د نور بسته ونیزي خبرونې تزنګړې شوې ده. و بوري چې د افغانستان دفاع وزارت د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استاذي زمیر کابلوف وروستي سرګندونی رد کړې دي. یو شمیر نور کورنی او بهرنی مسائل هم درو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمی او نړۍ تازه خبرونه له سالم محمد سالین اورو.
اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله پر وروستیو تحولاتو نن وینا کوي. دفاع وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو له کبله د دولت ولس مخالف وسله وال وژل سوي. د پاکستان په جنوب کې پولیس وایي د یوې کورنۍ لږ تر لږه لس غړي هغه وخت وژل سول چې موټر یې له دوو بسونو سره ټکر وکړ. د اجرائیه ریاست ویاند وایي په پام کې د اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله پر وروستیو تحولاتو او د مسایلو د توضیح لپاره نن وینا وکړي. مجیب رحمان رحیمی نن پرون ماښام په فیسبوک کې په دې اړه لیکلي، خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. دا په اصل کې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر صلاح الدین ربانی پر خپل فیسبوک لیکلي چې د دفاع له پخواني وزیر بسم الله محمدی او د جمعیت ګوند د رهبری هیئت له نورو غړو سره یو ځای د بلخ له والي عطا محمد نور سره د خبرو لپاره بلخ ولایت ته رسیدلی دی. تر دې مخکې د بلخ والي عطا محمد نور ویلي و چې د خپل استعفا په اړه د جمهوري ریاست پریکړه نه مني. هغه پرون په خپله وینا کې اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله دلستونی مار وباله. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو له کبله د دولت ولس مخالف وسلوال وژل سوي دي. دغه وزارت نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې په تیرو څلورو ساعتونو کې د دغو تعرضي او تهاجمي عملیاتو په نتیجه کې وطن نور وسلوال ټپیان او څلور مشکوک کسان نیول سوي دي. د اعلامیه په حواله په وژل سوو وسلوالو کې د داعش ډلې 15 تنه غړي هم شامل دي. ویل سوي چې دغه پوځي عملیات په ننګرهار، غزنی، میدان وردګ، کندهار، اروزګان، فاریاب، بلخ او هلمند ولایتونو کې سوي دي. په هلمند ولایت کې د ماین چاودنې و ملکیان وژلي او درې تنه نور شپیان کړي دي. د هلمند د والي ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته ویل چې پېښه نن تر غرمې مخکې د مرجې ولسوالۍ تریخ ناور سیمې ته نږدې سوې ده. د والي ویان ویل چې ماین د وسلوالو طالبانو لخوا ځای پر ځای سوی و. ویل کېږي په وژل سوو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د پېښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د پاکستان په جنوب کې پولیس وایي د یوې کورنۍ لږ تر لږه لس غړي هغه وخت وژل سول چې موټر یې له دوو بسونو سره ټکر وکړ. پیښه د سند پر لویه لار سوې ده. په جمشورو ښار کې د پولیسو ویان نثار احمد نن وویل چې په کوچني مسافر وړونکي موټر کې ټول سپاره کسان مړه سوي دي. د وویل چې په لسو مړو کې څلور ښځې او 15 ماشومان شامل دي. د پولیسو ویان وویل د دوو مسافر وړونکو بس موټرو چلوونکي د پیښې له ځایه تښتېدلي او پولیس یې د نیولو هڅه کوي. چارواکي وایي په پیښه کې لږ تر لږه 12 کسان ټپیان سوي چې د ځینو روغتیایي وضعیت نازک دی او د مړو شمېر شاید تر دې زیات سي. په زرګونو اسرائیلیان پرون په تل ابیب کې لارو کوڅو ته راووتل او په یوه لاریون کې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د استعفا غوښتنه وکړه. مظاهرچیانو پر نتنیاهو تور پورې کړ چې په اداري فساد کې ښکېل دی. اعتراض کوونکو له ځانه سره ځینې شعارونه لېږدول چې پرې لیکل سوي وه صدر اعظم نتنیاهو مجرم او د هغه د حکومت چارواکي فاسد دي. په بیت المقدس کې هم سلګونو کسانو د نتنیاهو د پخواني شي اړخي همکار پخواني دفاع وزیر موشه یالون په مشرۍ د سوي فساد او اختلاس پر ضد مظاهره وکړه. د مظاهرې یوه تنظیمونکي یوازې هندل وویل په بیت المقدس کې اعتراض د قانون د حاکمیت د ملاتړ لپاره رابلل سوی و. د اسرائیل صدر اعظم بیا پر ځان د اداري فساد تورونه ردوي، خو نوموړي پولیس تورن کړی چې د تحقیقاتو د پروسې په پلمه له واک څخه د ده د لرې کولو هڅه کوي. د اسرائیل صدر اعظم تر اوسه پورې وواري د ممکنه بډې اخیستو، درغلي او اعتماد ماتولو په دوسیو کې پوښتل سوی دی. شمالي کوریا د ملګرو ملتونو لخوا د تازه بندیزونو په وړاندې عکس العمل ښولی او هغه د جګړې عمل بللی دی. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزارت نن وویل موږ په بشپړه توګه دغه بندیزونه ردوو. دا زموږ د جمهوریت له ملي حاکمیت سرغړونه او د جګړې عمل دی. شمالي کوریا وایي د ملګرو ملتونو لخوا پر دغه هیواد تازه بندیزونه به د کوریا په ټاپو وزمه او ټوله سیمه کې سوله او ثبات له منځه یوسي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د پنجشنبې په ورځ پر شمالي کوریا د دې هیواد لخوا د تېرې میاشتې د بالستیک توغندي د ازمویلو له امله نوي بندیزونه ولګول. شمالي کوریا وایي تجربه سوی توغندی د امریکا تر خاورې پورې رسېدل. کولای سي. شمالي کوریا خبرداري ورکړي چې خپل اټومي قوت به نور هم زیات کړي سو د پنګیانګ په وینا د امریکا لخوا لګواښونو او دښمنۍ د ډک عمل مخه ونیسي. او د کاتالونیا د بیلتون غوښتونکو رهبر کارلس پوچ دیمون د هسپانیا له حکومت غوښتنه وکړه د ته اجازه ورکړي چې د کاتالونیا د پارلمان د پرانستنې لپاره هسپانیا ته ستون سي او د سیمې مشري بیا په لاس کې واخلي. پوچ دیمون له رویټرز اژانس سره په امریکا کې چې پرون خبره سوي ویلي، زه غواړم څومره ژر چې ممکنه وي کاتالونیا ته ستون سم، غواړم همدا اوس ستون سم، دا به هسپانیا ته ښه خبر وي. هغه له دغه هیواد تر وتلو مخکې تر اکتوبر میاشتې پورې د کاتالونیا رهبر و. د اسپانیا حکومت غواړي پوچ دیمون د کاتالونیا د خپلواکۍ په اړه په یوه رابلل سوې غیر قانوني تور پوښتنه کې د ده د رول او د کاتالان خپلواک جمهوریت د اعلان په تړاو ونیسي. پوچ دیمون دا مهال په بلجیم کې په خپله خوښه د جلاوطنۍ شپې ورځې سبا کوي. د بیلتون غوښتونکو ګوندونو د تېرې پنجشنبې په ورځ په محلي انتخاباتو کې د پارلمان زیاتې څوکۍ وګټلې.
یو وار بیا هر کله درنو دوستانو، تاسو زمو غږ له ازادي رادیو او سالم محمد صالحو چې د سیمي افغانستان او نړۍ خبرونه یو وړاندې کړل. که غواړی دا نور تاوده مسایل زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ، پته مو ده azadiradio.com. د افغانستان دفاع وزارت د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر زنګړی استازي زمیر کاولوب وروستۍ سرګندونې رد کړې او هغه د نوموړي شخصي نظر وباله.
د دای جنګیالي په سلګونو دي، په زرګونو نه دي. دا چې زمیر کاولوب ویلي دي، دا دغه خپلې خبرې دي.
د افغانستان دفاع وزارت ویان دولت وزیر وو. په همدې اړه له یو پوځي کارپو محمد اګل مجاهد سره هم غږیدلی یو.
دا خبره چې کاولوب کړې ده، از دا نتای دوام قطعاً پا افغانستان که تر لذر دایشان ندی موجود.
پا هلمند که به چودنی لسو ملکیانو تا مرگ جوب لعلا ولی دا کندوز تخار دا لوی لاری لامنیتی حالات مخبر و پا بحرانه و مسائلو که باور ری چه دا روسی اپوزیسیون نن دا ازاد و انتخاباتو دورازی پنوم پراخ لاریونونا پلان کردی. دا ترسنگ نور مطالب هم لرو رسر پاتی شید. او د هم د خبرونه لومړی مطلب، د افغانستان دفاع وزارت په دې هیواد کې د داعش جنگیالیو د پراخه حضور پاړه د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف وروستۍ سرګندونه رد کړې او هغه د نوموړي شخصي نظر وباله. خغلی کابلوف تازه ویلي، په افغانستان کې شاوخوا 10,000 داعش جنگیالي فعال دي. د دوی شمیر مخ په ډیریدو دی چې دې کار روسیا اندېښمنه کړې ده. بلخوا د افغانستان د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسیون غړي د روسیې اندېښنې ته په کتو ټینګار کوي چې دواړه هیوادونه باید د داعش په لمنځوړلو کې له یو بل سره هر هډخیزه همکاري وکړي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان دفاع وزارت وایي نړیواله ټولنه او روسیا ټول په دې پوهیږي چې داعش ډله په افغانستان کې سخت ځپل سوي او اوس یې شمیر له زرګونو سلګونو ته راښکته سوی. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیری د یک شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د زمیر کابلوب دا څرګندونه رد کړې چې ویلي وو په افغانستان کې شاوخوا 10,000 داعش جنګیالي فعالیت لري.
د داعش جنګیالي په سلګونو دي، په زرګونو نه دي. که چیرې د اولې ورځې نه د داعش د ظهور نه تر اوسه پر حساب کې، نو ممکن تعداد به همدغسې 6,000 کسان وه، خو د هغې جملې نه هغوی په زرګونو کسان ووژل شوه، ټپي شوه یا ونیول شوه. نو اوس یې سلګونو ته راښکته شوی دی. دا چې زمیر کاولوب ویلي دي، دا د هغه خپلې خبرې دي.
د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ځانګړي استازي زمیر کاولوب له ریا نیوستي خبري اژانس سره په تازه څرګندونو کې ویلي دي چې په افغانستان کې شاوخوا 10,000 داعش جنګیالي فعال دي. په سوریه او عراق کې مات شوي داعش جنګیالي افغانستان ته تښتېدلي او له تاجکستان او ترکمنستان سره په پوله ځای پر ځای سوي چې دې کار روسیا اندېښمنه کړې ده. ښاغلي کاولوب ویلي، په افغانستان کې د داعش جنګیالیو مرکزونه د مرکزي آسیا او د روسیې د جنوبي سیمو لپاره ستر ګواښ دی، خو د افغانستان دفاع وزارت دغه خبره نه مني او وایي د سوریې او عراق په څیر داعش جنګیالیو ته په افغانستان کې د فعالیت زمینه نه ده مسیده او نه یې هم افغانان مني. بلخوا د افغانستان د ولسي جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون یو شمیر غړي وای، روسیا د خپلواک هیواد په توګه د حق لري چې د خپل امنیت په اړه اندېښنه څرګنده کړي. د دغه کمیسون غړی وګمې ساپی ازادي رادیو سره په خبرو کې د روسي اندېښنو ته په کتو ټینګار کوي چې دواړه هیوادونه باید د اش په لمنځوړلو کې له یو بل سره هر اړخیزه همکاري وکړي.
شریک باندې د مخالفینو د منځوړلو څخه د اش ته هغه طالب هغه د مخدره موادو لویه مافیا ده کولای شي په مشترکه توګه باندې د افغانستان د حکومت سره په یو تفاهم یا سیاسي تفاهم باندې ډیپلوماټیکو اړیکو باندې کولای شي خپل اړیکې ټینګې.
زمیر کابلوف د همویلی چې له ناټو نه د هغو هلیکوپټرو په اړه ځواب نه دی ترلاسه کړی چې د نوموړي په خبره په افغانستان کې د هش جنګیالیو ته وسلې لګدوي، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي تر اوسه هیچا د دغو ادعاو په اړه اسناد او شواهد نه دی وړاندې کړي. ښاغلي وزیر زیاته کړه روسیه فزانه د عکس او ویډیو اخیستلو پر مختللی سپوږمکۍ لري او کولای سي د دغه اداو د ثابتولو په تړاو اسناد راټول او په دې توګه د داعش په وړاندې د مبارزې په برخه کې له افغان حکومت سره همکاري وکړي.
درنو دوستانو زمو غاګل ازادي رادیو اوري د رحمت الله افغان پر راپور کې مو د افغانستان لپاره د روسي د ولسمشر د ځنګړي استاذي زمير کابلوف د ورستي او سرګندونو پاړه د افغانستان د دفاع وزارت خبرګون اوریده. زموږ همکار محمد حدیث پردیس د همدی موضوع پاړه د پوزي چارو لکارپو محمد اګل مجاهد سره مرګه کړي او په سر کې خغل مجاهد په دغه غږیږي چې په افغانستان کې د داعش لوري موجوده غواخونه سمره جدي دي.
دا خبره چې کابلوف کړي دا زدا نتای دوم قطن په افغانستان کې تر لزر داعشان نه دي موجود، مګر داعش تا د کې شکم نسته. د افغانستان حکومت هم تلاش دی دوی سره مبارزه کې مخت دی. بهتره ده ما د نظامی په صفت او د افغان په صفت پیشنهاد روسی ته هم داده چې روسیه همکاری وکړي د افغانستان حکومت سره که غواړي چې واقعا داعش منځنۍ آسیا ته لاسرسی پیدا نه کړي، دوی ته سرخوږی جوړ نه کړي او په افغانستان کې وځپل سي، نو بهتره ده چې د امریکایانو سره هم نظر سي. امریکایان، روسان، د نړۍ نور قوي هیوادونه لکه چینایان، لکه ایران، دا په ګډه هند همکاري وکړي د افغانستان د حکومت سره د داعش په ځپلو کې.
مجاهد صاحب، یو بله موضوع چې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي ورته اشاره کړې چې ګواکې داعش په عراق او سوریه کې چې دوی ماته خوړلې ده، نو ځواکونه افغانستان ته راغلي او د ده په خبره د تاجکستان او ترکمنستان پولو ته څیرمه هلته ځای پر ځای شوي دي. له دې خبرې سره تاسو څومره موافق یاستئ؟
په دې کې شک نشته داعشان غواړي منځنۍ آسیا ته لاسرسی پیدا کړي، لکه د ترکمنستان، تاجکستان، ازبکستان هیوادونو ته لاسرسی پیدا کړي. دوی هلته هم یو تعداد کسان استخدام کړي دي د داعشانو د مخکنه نفوس لري، هلته هغه په افغانستان کې دي، لکه د ازبکستان مخالفین چې دي، د ترکمنستان مخالفین او د تاجکستان مخالفین. دا د داعش په لیکو کې کم ډیر شته، ولې په دغه پیمانه نه دي چې روسان تشویش لري، مګر د تشویش وړ خبره ده. آینده کې کومک ونیسي د افغانستان حکومت او متحدین
بل مجاهد صاحب، اندغه موضوع تر اطلم چې د روسي ځنګړي استازي د افغانستان لپاره د امدار از اندېښنه خودل چې داعش په افغانستان کې د مرکزونو د جوړولو په لټه کې دي او دغه مرکزونه کچیرته جوړیږي نو دا به د منځنۍ آسیا او په مشخصاتو کې روسي د امنیت لپاره لوی ګواښ وي. نو پښتنه مې دا کوله چې افغان حکومت ته څه کول پکار دي، ځکه کچیرته روسان فکر کوي چې دغه تهدید ورسره زیاتیږي نو تبن چې دوی بم د خپل د امنیت لپاره اقدامات لري، نو افغان حکومت څه کول پکار دي؟
د ما پیشنهاد د افغانستان حکومت هم دا دی چې د بین المللي ټولنې د منطقي هیوادونه په شمول د روسیې د دوی همکاري جلب کړي، دوی خلا دیګري وکړي، د افغانستان سفیران چې په کومو ممالکو کې دي دوی دغه میډیا سره، قوي میډیا سره اړیکې ټینګې کړي او د خلکو دغه هیواد میډیا د طریقه خلکو ته آگاهي ورکړي، د داعش اضرار ورته ووایي او د نورو دنیا نه همکاري جلب کړي. خپل حکومت هم کم اقدامات کړي دي او بیا د تشدد ورکړي.
د پوزي چارو کارپو محمد اګل مجاهد چې زموږ له همکار محمد حدیث پردیس سره مرکه کوله.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو سیمه ایز موضوع. د روسي سیاسي اپوزيشن نن د آزادو انتخاباتو د ورځې په نوم په مسکو او د روسي په نورو خارونو کې لاریونونه پلان کړی دي. دغه لاریونونه د محکمې له فیصلې سره سره چې په لاریونونو یې بندیز لګولې تر سره کیږي. د موضوع نوریاس نوري تعقیب کړی دا هم د اوس سره د پراګ ل سټډیو پر لیکل دي. نوري صاحب تاسو هر کله او خرغلاست وایو د موضوع تاسو تعقیب کړی د معلومات څه دي چې دغه لاریونونه د چا له خوا بلل شوی؟
بله اکرام صاحب، د روسیې د سیاسي اپوزيشن د مخکښ څیرې الکساندر نوالني ملاتړو او د فساد ضد فعالانو د غلارینونه چې په موسکو او د روسیې په نورو ښارونو کې نن په پام کې نیول شوې دي تنظیم شوې دي. دغه لارینونو اصلي تنظیمونکي د روسیې په پارلمان یا دوما کې د موسکو استازي ایلیا یاشین چې د اپوزيشن د پخواني مشر بوریس نیمتسپ متحد دی. دغه لارینونه د هغو پراخو مظاهرو د کلیزې په مهال ترسره کیږي چې په 2018 میلادي کال کې د دوما د لانجمنو انتخاباتو په وړاندې چې هغه له درغلي ډکو بلل شول راپورته شوی دی. هغه همداراز داسې مهال ترسره کیږي چې د راتلونکي مارچ په میاشت کې د ولسمشرۍ لپاره انتخابات ترسره کیږي او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم ویلي چې بیا د ولسمشرۍ لپاره ځان کاندیدوي. نننیو لاریونونو ته تنظیمونکو د آزادو انتخاباتو د ورځې نوم ورکړی دی. په موسکو کې دغه لاریونونه له دې سره سره چې محکمې پرې بندیز لګولې ترسره کیږي، خو د هغه تنظیمونکو یاشین وای چې دی د دوما غړی دی او د لاریون لپاره اجازه ته اړتیا نه لري. د هغه په وینا وکیلان په خار کې د جشنونو او محافلو د ترسره کولو لپاره اجازه ته اړ نه دي. بل اکرام صاحب،
دا کوم نوم چې تاسو واخیست الکساندر نوال نیچې د اپوزيشن مخکخه سیره هم د په 13 دسمبر کې اعلان کړو چې غواړي د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو لپاره کاندید شي، ځان ورته کاندید کی په دغه لارین کې برخه لري.
الکسی نوالنی چې په خپل یو څلوېښ کلن دی او په 13 دسمبر میاشت کې لکه څنګه چې تاسو مو ویل اعلان کړی و چې غواړي د ولسمشرۍ لپاره ځان کاندید کړي، د نننیو لاریونونو ملاتړ کړی دی. هغه په خپل ویب بلاک کې لیکلي چې د دسمبر 24 به یوه ډیره ښه ورځ وي او په دې سره به موږ د 2018 کال د دسمبر 24 ورځ په یاد ولرو. نوالنی دغه راز په موسکو کې د 2018 کال د پراخو مظاهرو عکسونه هم په خپل ویبپاڼه کې ایښي دي. دغه مظاهرې د 2012 کال د مې په شپږمه هغه مهال وځپل شوې چې پوتین د درېمې دورې لپاره بیا د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. د ځپنې په دغو عملیاتو کې په سلګونو مظاهره کوونکي په موسکو کې ونیول شول. بله اکرام صاحب،
ډېر زیاته مننه نوري صاحب. کور مو ودان ژوندۍ اوسئ. درنو دوستانو، اوس هم اقتصادي خبرونه اورو چې مرزي احمد زئی چمتو کړي.
په فرا ولایت کې لس د ممیزو معیاري خونې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وین لطف الله راشد نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه ممیز خونې دیات وزارت په مالی ملاتړ د سباندې 500 میلیونو افغانۍ په ارزښت جوړې شوې دي. نوموړی وایي چې دغه د ممیزو خونې لس متره اوږدوالی او 500 متر بار لري. ښاغلی راشد وایي چې دغه خونې او یا سلنه د انګورو له ځای کېدو نه مخنیوی کوي. په دغو خونو کې په سباندې 12 ورځو کې انګور په ممیزو بدلېږي. له ګاونډي هیوادونو سره د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا په هدف په دې وروستیو کې په بلخ کې د ترکمنستان او ازبکستان هیوادونو دوه لوی سوداګریز مرکزونه جوړ شوي دي. د بلخ د سوداګرۍ او صنایعو رئیس شیر احمد سپایزاده د دغو سرګندونو ترڅنګ ازادي راډیو ته ویل په دغو سوداګریزو مرکزونو کې د نوموړو هیوادونو بیلابیل تولیدي توکي خرڅلو ته ایښودل شوي دي. نوموړی وایي د بلخ سوداګر او متشبثین هم غواړي چې د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا په هدف په یادو هیوادونو کې دغه شان مرکزونه جوړ کړي. ښاغلی سپایزاده وایي په دې سره د افغانستان او بیلابیلو ګاونډي هیوادونو ترمنځ سوداګریزې اړیکې پراختیا مومي او هم په بهرنیو بازارونو کې افغاني تولیداتو ته ښه بازار موندنه کیږي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړې 1250 افغانۍ، د بوري په 50 کیلو بوجۍ 1350 افغانۍ، د وریځو درنی منای بوجۍ 1950 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1050 افغانۍ، د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1050 او 1 لیتر ډیزل په 1050 افغانۍ پلورل کیږي. او هم درس په شزاده سره کې د زین بهرنی اثر سره افغانی په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 98 افغانی او 55 پوله، یو یورو 20 افغانی او 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 29 افغانی او 40 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانی او 50 پوله، زر ایرانی تومان 14 افغانی او 70 پوله، او زر پاکستانی کلدار 420 افغانی.
درنو دوستانو، زموږ غږله ازادي راډیو او مرزي احمد زئی چې اقتصادي خبرونه وړاندې کړل. اوس هم یو ولایتي مسله، فراه ولایت د دریم پرلپسې کال لپاره 13 ورځ بیا یو ډل قطري عربان ورغلي. په دغه ولایت کې ځینې مدني فعالان په دې اړه اندېښنه لري، وایي چې دغه عربان د نایابه الوتونکو په ښکار لاس پورې کوي. د فراه ولایتي چارواکي بیا وایي چې دغه قطري عربانو په فراه کې رغنیزې پروژې عملي کړې چې په نږدې راتلونکي کې به د دغه ولایت هوایي ډګر هم د دغه قطریانو لخوا ورغول شي. نور حال زموږ د خبریال احمد شاه فطرت په رپورټ کې.
یو شل کسیزه ډله قطري عربان تېر ورځ فراه ولایت ته راورسېدل. د دغو عربو راتلو فراه ولایت مدني فعالان اندېښمن کړي دي او وایي باید دولت د دوی مخه ونیسي تر څو په ښکار لاس پورې نه کړي. د فراه ولایت یو مدني فعال نقیب الله نیکمل په خبرو کې وویل چې دغو قطري عربو راتګ فراه ولایت ته باید خلکو ته واضح شي. دغه په خبره د بارانانو راتګ فراه ولایت ته او هغه هم د ښکار لپاره د پوښتنې وړ دی او حکومت باید په دې اړه ولس ته پوره معلومات ورکړي چې دا عرب څه کوي او د څه لپاره فراه ولایت ته راغلي دي.
مدني فعالینو دپاره لوی اندېښنه ده، لوی تشویش دی او باید حکومت خپل معلومات په دغه برخه کې یا خپلې لاسته راوړنې چې دا څه کوي، د څه لپاره راغلي، د دوی سره شریکي ولې د دوی هر ډول د بیا رغونې مثبت کار د فراه د ولس د خوا څخه، د فراه د مالي حکومت او د افغانستان د ولس د خوا د تایید وړ دی.
په همدې حال کې د فراه ولایت ولایتي چارواکي بیا وایي چې دغه عربان فراه ولایت ته د ښکار لپاره نه دی راغلی، بلکې دلته ځینې رغنیزې پروژې افتتاح کوي. د فراه ولایت د والي ویان ناصر مهری په خبرو کې وویل چې دغه عرب نه ده چې ښکار نه کوي، بلکې د ځینې نایاب الوتونکو د نسل د روزلو لپاره هم کار کوي. مهری وایي چې دغه عرب په فراه کې ځینې رغنیزې پروژې هم خپل په لګښت پلي کړې دي.
فراه ولایت کې داسې پرندگان کوم داسې نایابه کوم شی نشته چې دوی ښکار وکړي. د دې تر څنګ تېر کال کې هم دوی ځینې نایابه پرندګاله که شاهین، باز او سی سی ام داشان نور پرندګان د نور هیوادونو څخه راوړي ودلته او دانی دلته آزاد کړ چې دوی نسل زیاتره سی او دلته به تر رشد کوي. یعنی د اقلیم د فراه دی پرندګانو ته ډیر مناسبه و چې دوی دلته راوړي آزاد کړو.
لبل خدا قطری عرب مشر شیخ علی ابن عبدالله رسنی سره په خبرو کې وایي چې دلته راغلی ترڅو د افغانستان په بیارغونه کې برخه واخلي. دغه په خبره افغانستان د دوی دوست او ورور هیواد دی او دلته به ډیر رغنیزې پروژې عملي کوي. افغانستان زموږ ورور هیواد دی او موږ به دلته مسجدونه، ښوونځي، روغتونونه، کرهنې او مالداري او نور رغنیزو پروژو لپاره د افغانانو سره مرسته وکړو او زموږ د راتلو موخه دلته هم دغه کارونه دي. فراه ولایت د درې کاله په پرله پسې توګه د ژمي په موسم کې قطري عربان راځي او خلک وایي چې د ځینو نایاب الوتونکو ښکار هم کوي. دغه عربانو تر اوسه په فراه ولایت کې څو جوماتونه او همداشان د خورما د ونو د روزلو یو فارم هم جوړ کړی دی.
اوس هم له فراه څخه د کندوز پر خوا ورځو. د کندوز تخار د لویو لارې مسافرین او موټر چلوونکي وایي په دې لاره د مخالفینو له ویرې په ډاډه زړه سفر نشي کولی. دوی ویلي چې په دې لویه لاره جدي امنیتي ګواښونه موجود دي، خو د کندوز امنیتي چارواکي ورته پاملرنه نه کوي. نور حال له سیمې اجمل آریان را کوي.
د کندوز تخار پر لویه لارې د تګ راتګ پر مهال هیڅ څوک د خوندیتوب احساس نه کوي. هغه شمیر خلک او موټر چلوونکي چې د کندز تخار پر لوی لاره هر ورځ تک راتګ کوي وایي چې د دغې لارې په اوږدو کې څو ځایه وخت ناوخت وسلوال مخالفان سړک ته راوځي، موټرونه تلاشي کوي او خپلو اهدافو پسې ګرځي. او سربیره له دې بیا د خان آباد ولسوالۍ په یو شمیر سیمو کې غیر مسؤول وسلوال هم د خلکو پر وړاندې ستونزې جوړوي، ځکه پر وسلوالو غلاو، سړی تښتونې او د خلکو پر ځورونې لاس پورې کوي. ګل نبی او خان محمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د کندوز تخار په لوی لاره کې وسلوال مخالفین هر ورځ چک پوینټونه نیسي او هغه کسان چې د دوی د هدف لاندې هغه کسان موټر راکوزوي او ځان سره وي، دغه عمل واقعا ګواښونکی ده د کندوز اوسیدونکو او هغه کسانو لپاره چې په دې لاره تګ راتګ کوي.
د کندوز تخار لاره کې نامسؤوله خلک ډېر وځي او د خلکو د لارې مخه نیسي، خلک بیر زوری یا زیات کی خلکته نو من دولت دا غواړی چې د خلکو مخنیوي وسی
د هغوی د خبرو پر بنسټ چې وسلوال مخالفان ډیری وخت د دغې لارې په اوږدو کې د خوجه پسې سرکینه او باغمري او جرګزر په سیمو کې سړک ته راوځي ځکه په دغو سیمو کې امنیتي پوستې له یو بل څخه ډیر واټن لري صدر الدین او نورالله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ډاډمن خو نسی کولی دا د بغلان لار هم داسې ده مشکل سره مخ ده شیرخان بندر هم مشکل سره چیک پوینټ لري او د خان آباد لارې خو هم هره ورځ ده نو دا شی واقعیت ده ما خپل په سترګو لیدلی دغه ښار کې هم کوچ راننوتلي وو خلکې به یې مټر کول
چیک پوینټونه یې طالبانو ډېر د ښار په سیمو کې نږدې دي او خلکو په هماغه توګه چې وخته چې آزاد گزار کو هغه آزاد کشته گزار وس نسی کولای نسی کولای چې تخر تولر شي نسی کولای چې امام صاحب تولر شي نسی کولای چې علی آباد تولر شي ول چې دوی د طالبانو تهدید څخه ډیر سخت ایریږي
دغه خلک د کندز امنیتي او قانونو لچارواکو څخه غواړي چې پر دغه لارې خپل امنیتي غزمه پایل کړي همدارنګه په نامنو سیمو کې نوی امنیتي پوسټ جوړ کړي څو خلک پر دغه لارې پرته له کومې ویرې سفر وکړي
ازادي رادیو لاونه ترو وورځي پونه کې
د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو تاجمل تورمان کړتلی کتنه کړی چې په ګډه او
کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننیو غنو کې تر ډیره د بلخ د پخوانی والی عطا محمد نور د پرونیو سرګندونو پاړه یو شمیر لیکنه چاپ کړی دي مسیر خپلواک ورسپانې په دیاړه په خپل سر مخاله کې لیکلي د حکومت او عطا محمد نور لانجا لا هم روانه ده او د غلانجو خلک اندېښمن کړي دي ورسپانې لیکي تازه عطا محمد نور د ولسمشر او اجرایی رئیس پر ضد توندې خبرې کړې ویلي چې د بلخ د والی په توګه به خپل کار ته دوام ورکړي خو که جمعیت اسلامي ګوند کومه بله پرېکړه وکړي و به یې مني په سرمقاله کې راغلي داسې ښکاري چې دواړه لوري په خپلو خبرو کې جدي دي آرک په خپله پرېکړه ټینګار کوي او جمعیت په خپل دریس د ورځپاڼې په باور عام ولس د حکومت د دغه کار ملاتړ کوي او پریکړه قانوني ګڼي خو ګڼ سیاسيون او د عطا محمد نور ملګری بیا د دغه کار مخالف دي سرمقاله لیکونکي لیکي خو اوس له ټولو سره امدای و پښتنه ده چې د دې لانجې اخر به څه شي دنیا خپلواک ورځپاڼې بیا په خپل مطلب کې د بلخ د پخوانی والی د پرونیو سرګندونو ځینې مهمې برخې راخیستې دي دنیا لیکي ښاغلي نور تازه دا ویلي چې د ملي وحدت د حکومت مشران له جهادي رهبرانو او افغان سیاسيونو سره د خپلو شخصي حسابونو په تصفیه کولو بوخت دي ورځپاڼه دا هم لیکي چې ښاغلي نور ویلي ولسمشر او اجرایی رئیس د نړیوالې ټولنې له حضور نه سوء استفاده کوي په مطلب کې راغلي چې د بلخ پخوانی والی سپیدار ماڼۍ د ده په ګوښه کولو او د جمعیت ګوند په څنډې ته کولو کې 80% تورنه بللې ده هیواد دولتي ورځپاڼې بیا موضوع ته په تړاو په خپله سرمقاله کې لیکي افغان حکومت باید داسې افراد او اشخاص پر دولتي او حکومتي دندو وګماري چې په خپلو ورسپارل شویو دندو او چارو کې له پوره پوهې درایت مدیریت وړتیا مهارت او تجربې برخمن وي نه دا چې د خلکو په وینو یې لاسونه سره وي او نه هم داسې کسان چې په خواهی په آسمان کې ستوری او پر ځمکه سیوری نه درلود او اوس په هیواد کې دننه او بهر د لوړو لوړو ودانیو لویو او وړو خارګوټو او شتمنیو خاوندان دي سرمقاله لیکونکي لیکي وړاندې زره چې نور ته د عبرت په هدف د بلخ د پخوانی او خپل سری والی عطا محمد نور په څیر د دولتي کارکونکو د تقرر تبدیلی او تقاوت پاړه له اساسي قانون نه له سرغړوونکو سره د قانون له مخې سخت چلند وشي
اجمل تورمانو چې د کابل د نن چا پرسپانو ته کتنه کوله وایا په هدا چې یو شمیر ناروغي او داخته کسانو لپاره نوی ځانګړي بوټونه جوړ شي تر څو دوی پرې د تک پر محل تر ګټه واخلي کنه په هدا د اسمت سروان په دې ریپورت کې اوري
د پارکنسن یا ریش په ناروغي او داخته کسانو لپاره ځانګړي بوټونه جوړ شول دا بوټونه په دې ناروغي داخته کسانو لپاره پر لار تک اسانوي د رښتنه ناروغي په یو ډول کې چې ګیټ فریز نومیږي ناروغ موقتاً د ګرځېدو په محل کنټرول له لاسه ورکوي دا حالت خطرناک دی ځکه چې د ګرځېدو په وخت ناروغ د مخې خواته بې کنټرول کیږي او ځان نشي تکیه کولای په داسې حالت کې ک ناروغ مزکه تشخیص کړي، یعنی لوړې ژورې درک کړي شي، په لار تک ورته اساني شي. د هالند د ټوینټ پوهنتون او د رادبورد پوهنتون د طبي مرکز ساینس پوهانو د لیزر په وسیله داسې بوټونه جوړ کړي چې د پارکنسن یا ریش ناروغ ته د لارې زیږوالی او لوړه ژوره د تشخیص وړ ګرځوي. هر بوټ چې پرمځکه لګیږي پرمځکه سور رنګ رڼا خپروي او په دې توګه د بوټونو خاوند په اسانه او ډاډه زړه ګامونه اخلي. تر اوسه پورې دا بوټونه د ریش په 19 ناروغانو ازمویل شوي او نتیجه یې شوه. دوی وایي چې دا بوټونه له ناروغانو سره په ګرځېدو کې په سلو کې شپږ څلوېښت مرسته کوي. ساینس پوهان وایي چې دوی به په راتلونکي وخت کې د دغو بوټونو کیفیت نور هم ښه کړی شي.
درنو دوستانو، د وخت د کمښت لامل مو د هلمند راپور نشر ته ونشو سپارلې، پراتلونکو خبرونه کې به په دې اړه بشپړ جزئیات تاسو ته نشر کوو. وخت په افغانستان کې د ورځې 12 بجې او 13 دقیقې شوې. سلیم محمد صالح د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي، ورسته د نور بس دونیز خبرونه اوري چې حدیث پر دې سي کوربه ده. ل آزادی رادیو سره پات شي.
د اجرایه ریاست ویاند وی په پام کې د اجرایه رئیس عبدالله پر وروستۍ تحولاتو او د مسایلو د توضیح لپاره نن وینا وکړي. دا به اصل کې ده چې د بلخ والي عطا محمد نور پرون اجرایه رئیس عبدالله د لستوني مار وباله. د افغانستان دفاع وزارت وی په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو له کبله د دولت ولس مخالف وسلوال وژل سوي. په هلمند کې د ماین چاودنې وو ملکیان وژلي او درې چپیان کړي دي. د هلمند والي ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته ویلي چې پېښه نن سهار د مرجی ولسوالی په تاریخ ناور سیمه کې سوې ده. د پاکستان په جنوب کې پولیس وایي د یوې کورنۍ لږ تر لږه لاس غړي هغه وخت وژل سول چې موټر یې له دوو بسونو سره ټکر وکړ. پیښه د سند پر لویه لار سوې ده. په زرګونو اسرائیلیان پرون په تل ابیب کې لارو او کوڅو ته راووتل او په یوه لاریون کې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د استعفا غوښتنه وکړه. د ظاهره چانو پر نتنیاهو تور پورې کړ چې په اداري فساد کې ښکېل دی. شمالی کوریا د ملګرو ملتونو لخوا د تازه بندیزونو پر وړاندې سخت عکس العمل شوولی او هغه یې د جګړې عمل بللی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د پنجشنبې په ورځ پر شمالي کوریا د دې هیواد لخوا د بالستیک توغندي د ازموینې له کبله تازه بندیزونه ولګول او د کاتالونیا د بیلتون غوښتونکو رهبر کارلس پوچ دیمون د هسپانیا له حکومت غوښتنه وکړه د ته اجازه ورکړي چې د کاتالونیا د پارلمان د پرانستنې لپاره هسپانیا ته ستون سي او بیا د سیمې مشري واخلي.
نور بس دی، شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، ستړي مشي، وخت مو په خیر. د نور بس دی یا شکست سکوت ونی زی خبرونه ته ډیر خراب اخلي. خبرونه درته بیا هم ز محمد حدیث پرتیس د نیم ساعت په مخه در امین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د خبرونه نننې موضوع مودا ده چې په افغانستان کې خزینه مدافع وکیلان له کوم ستونزو سره مخ دي. یوې مدافع وکیل ته مو هم بلنه ورکړې و چې باید خبرونه ترغلي وای، خو فکر کوم په ترافیکی ازدحام کې زیات دی او بند نه پاتې شوی. په هر حال کوشش کوو که خبرونه تر ورسیږي او که مو کړی شو په ټلیفون به راوخلو په همدې مسلې ورسره غږیږو. تاسو اوریدونکي هم کولای شئ چې د همدې موضوع په اړه چې را سره خپل نظر شریک کړئ او که کوم مشخصې پوښتنې هم لري را سره مطرح کړئ. د ټلیفون شمارې دي 0995 30 40 0925 225. د ټلیفون شمیرې بیا تکراروم 0995 40 30 40 0925. تاسو هم کولای شئ چې لمونږ سره تماس ونیسئ او د همدې موضوع په اړه سره خپل نظر شریک کړئ. په افغانستان کې ډیری مېرمنې چې له تاوتریخوالي سره مخ کیږي، عمده دلایل دا بلل کیږي چې ګواکې د سواد د کمې کچې له کبله اکثره مېرمنې مدافع وکیلانو ته
او په اسانۍ لاسرسي نشي پیدا کولای یا نه پوهیږي چې څنګه دوی ته لاسرسي عمومي پام دی مسله غږیږو. او زمونږ د خبرونې نننۍ میلمه هم را سره د ټلیفون په لیکه وصل شوې ده، مدني فعاله همداراز د مدافع وکیل او مدني فعاله خالده امیری را سره ټلیفون په لیکه وصل شوې. امیری صاحب سلام، ستړي مشي. پښتنه مې دا مطرح کوله چې ستاسو له نظره په افغانستان کې خزینه مدافع وکیلان چې تاسو هم مدافع وکیل یاستئ له څومره ستونزو سره مخامخ دي؟
علیکم سلام، زه هم د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. پر دې چې دا چې یو ښځه د خپل د اواز پټولو لپاره یا د خپل د حق د ترلاسه کولو لپاره د کومو ستونزو سره لاس ګرېوان دی، یو خو دا چې هغه ته کله چې یو جرم کېږي یا کله چې یو پېښه کېږي، په اوله مرحله کې دا یعنی خبره نه اوسېږي چې کله چې یو جرم کېږي نو مظلوم ته به د وکیل د نیو حق ورکوي، او دا به ورته وایي چې ته حق لرې چې مدافع وکیل ونیسي او ته باید د خپل د حق سکوت نه استفاده وکړې، یعنې ته مجبوره نه یې چې په هغه څه کې تخصص نه لرې وغږېږې. که چېرته یو د یو اخ د قضیې چې څارنوال ده په بل اخ د قضیې چې یو نفر یې چې هغه یا د سواد کچه یې ډېره لوړه نه اوسېږي او یا هم د خپل حق نه کوي پوره خبرتیا ونه لري، نو تا باندې چې د عدالت برقرارېدل به ستونزمن اوسېږي او یا به هم هېڅ عدالت برقرار نشي. او که د قضیې بل اخ ته څارنوال وي بل اخ ته مدافع وکیل وي، نو دوی دواړه قانوني پوهه لري په حقوقي دلایلو په حقوقي استدلالاتو باندې، یعنی حکومت چې قاضي سره چې قاضي سره به درست حکم وکړي، یعنی دا ډېر یو مهم او اساسي شرط دی چې یو مظلوم ته باید د وکیل د نیو په اوله مرحله کې کله چې دا تحقیق مرحله وي یا د ګرفتاري مرحله وي باید دا ورته وپېژندل شي، ورته وکتل شي چې ته حق لري مدافع وکیل ونیسي او د خپل د شرعي او قانوني حقوقو څخه دفاع وکړي.
بله امیری صاحب، تاسو چې عملاً په دغه برخه کې کار کوي څومره له ستونزو سره مخامخ یاستئ؟ له دې چې یعنی په خپله عدلي او قضایي بنسټونو کې د خزینه مدافع وکیلانو سره هلته چار چلند څنګه دی او ستاسو کار له کومو عمده مشکلاتو سره مخامخ دی؟
بله، پر دې چې په مشکلات کې شته خو ډېرې نه، یعنی اسې ډېر چې زموږ د کار د پیشرفت زموږ د پروګرامونو مخه ونیسي دومره ډېر مشکلات زه خپله نه لرم. اما کله چې یو ښځینه مدافع وکیله ځي یو دیوان ته چې د هغې مثلا د پاچا د بلاخ چې د حق ده چې خپل د معاصل روسیه وڅېږي او هغه حکم په خلاف شوی وي ابلاغ پاسه ترلاسه کړي، په ځینو دیوانونو کې اسلام چلند نه کېږي. اسلام چلند په دې معنا چې وخت ارزښت نه ورکوي او سوچنن خیر دی نامخته د سبا به راځي، او یا مثلا د بعضې ارګانو اداراتو کې د ټکنالوژي نشتون ده، مثلا کوم هغه نه لري چې ورق یې په سمه توګه کافي کړي، اسناد په سمه توګه ورکړي خپل وکیل ته، او یا دا چې وکیل ته وایي ته حق نه لري چې صورت دعوا ولولي، په هر ټول دی چې نه، یعنې دا خبرې نسبي دي په بعض اداراتو کې. اما په ټولیز ډول مشکلات چې دي تام دي، یعنی کولای شي چې موږ له خپل وړاندې لاسو کولای شي چې موږ له خپل د معاملې وځي وڅېرو.
بله امیری صاحب، موضوع چې تاسو په پیل کې په خپلو خبرو کې یادونه ورته وکړه چې کچیرته میرمنې چې تاوتریخوالی ورسره کیږي او یا په مختلفو دلایلو عدلي او قضایي ارګانونو ته دوی مراجعه کوي او بیا خزینه مدافع وکیلانې یا د مختلفو دلایلو له کبله دوی نشي کولای چې خزینه مدافع وکیلانې ولري چې د دوی قضیه مخته ویسي، نو څه فکر کوئ چې که څه هم تاسو یو څه اشاره ورته وکړه چې مشکله به وي چې عدالت تامین شي، نو فکر کوئ چې هغه واقع کوم حق حقوق چې میرمنې مراجعه کوي هغه بیا څنګه ترلاسه کیدی شي او له کوم پړاوونو؟ ښه،
فکر کوم اميري صاحب سره زموږ د ټلیفون اړیکه پرې شو، به هم کوشش وکړو چې دوی بیرته راوخلو. تمه وا چې اميري صاحب نن په سټډیو کې را سره دلته خبرونه کې ګډون لري، خو د ترافیکي ستونزو له کبله ونه شوی کولای چې اشتراک را سره وکړي. په هر حال ورزوی اوریدونکو را سره ټلیفون په لیک وصل شوی. لال محمد سلام، سړی مشه لکم زینه ماړي کني ولي.
السلام علیکم، زه لال محمد کابل نه خبرې کوم. د زده رادیو ټولو کارکونکو ته او اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
زه خزه په تو ترخواله زما نظر دا دی چې که څه هم خلک وایي چې د اقتصادي ستونزې او د سواد ټیټوالی لاملونه ده، خو زما نظر دا دی چې ما ډېر لیدلی چې هغه ځایونه چې د اقتصادي وضعیت هم ښه دی او دوی باسواد هم دي، بیا هم تاوتریخوالی روانه ده، نو د دې علت سبب تاسو نه مننه.
ډېره مننه کور ودان لال محمد، چې پښتنه لرله مونږه میاداش کړه. فکر کوم اميري صاحب سره ټلیفون په لیکه ورزو یو بل اوریدونکو راخلو. بلې سلام، ستړي مشې لکم زینه ماړي کني ولې. بلې سلام، کزما خګاورې ستاسو आवाज مونږ لرو، ستړي مشې لکم زینه ماړي. بلې مهرباني. بلې او د پروګرام ننني موضوع مو دا ده چې په نننۍ خبرونه کې یو مدافع خزینه وکیل را سره ملمه ده، او دا چې افغان میرمنې چې کله تاوتریخوال سره مخ کیږي په دې برخه کې څومره لاسرسی لري. په هر حال دوی سره مو اړیکه پرې شوه. قدرمنو اوریدونکو، که تاسو هر چیرته موږ سره کله اړیکه نیسئ، نو یو سم ځای انتخاب کړئ چې آواز مو په سم شکل موږ واورو او موږ نور اوریدونکي. اميري صاحب را سره بیرته وصل شوی د ټلیفون په لیکه. اميري صاحب، ستاسو خبرې قطع شوې نو پوښتنه مې مطرح کړې وه، مهرباني وکړئ بیا به یو اوریدونکي هم زنګ وهلی و، که څه هم پوښتنه ډیره د موضوع په تړاو نه وه، خو په هر حال بیا به پوښتنه مطرح کړو، مهرباني.
بله پر دې څه چې یو ښځینه مدافع وکیله ولري، نو دا به ډېره راحته اوسېږي. یعنی هغه د خپل د زړه هر ورته ډېر په راحتۍ سره وایي او د خپل د قضیې ټول جزئیات ورسره شریکان دي. اما سمه ده چې زموږ یو ورور یا زموږ یو نارینه مدافع وکیل هم تر ستونزه نشته، اما دلته هغه ښځه که چېرته ښځه مدافع وکیل وي، دا به ډېر د آرامۍ د امنیت او د سکون احساس ورته پیدا شي. یعنی موږ د دې ته څنګه احساس د ښایي کوو، د هغه رواني حالت، د هغه د حقوقي ستونزې، د هغه د رواني حالت هم، یعنی موږ باید د دې سره یو یم د نفر باید یو هیڅ کیسه ما تر څنګ یو هغه څومره چې زما غږ، یعنی دا ډاډه اوسي چې څه څه زه غواړم دایرا ته کوي.
بله،
دا چې نتیجه یې څه کوي، نتیجه خو د قالسه پلاس کې د یادې محکمې فیصله ده چې هغه ته موږ، یعنی هم سارنوال غواړی او هم مدافع وکیل. اما دا چې موږ څه کوو، سارنوال څه کوي، دا موږ
بله. اميري صاحب، یو بل موضوع چې د مدافع خزینه وکیلانو مشخصا په افغانستان کې څه فکر کوي د دوی په ظرفیت باندې په دې تیرو شاوخوا یو نیمه لسیزه کې، تاسو چې یاستې په همدې برخه کې عملا کار کوئ، څومره کار شوی او څومره واقعا په دې برخه کې دوی ځانونه رسولي دي؟
پدې کې تاسو چې لازم نه د دې د ظرفیت د لوړول په برخه کې څنګه ډیر کار نه کوي. ته انجمن د انجمن هم یو خصوصي ده، مستقل ده، یعنی انجمن هم دومره د خپل د وکیل د ظرفیت د لوړول لپاره ډیر مسؤلیت نه ده ادا کړی. د دې تر څنګ چې مسؤلیت خپل سره نه ده کړی، یعنی مدافع وکیل مجبور وکاله ده چې هغه خپل بعضې مالي امتیازونه چې دي هغه انجمن ته تادیه کړي، د خپل جواز سمدستي مثلا حق الوضعیت هر څه وي هغه دی چې، اما انجمن خپل کوشش کړی دی خو دسه ډېر چې جوابګو اوسېږي، د مسؤلانو ستونزې حل کړي،
بله او یو بل موضوع دا چې امیری صاحب په افغانستان کې معمولا اکثرا د توتريخوالي پیښې تر سره کیږي کوم شخصا د مېرمنو پر اړه باندې نو قومي مشران سپینګيري او د جرګول لارو دغه مسله تر ډیره پوری حل کیږي نو څه فکر کوي چې په دې برخه کې یعنی د مېرمنو بله فکر کوم چې ښه ورزو کاوریدون کې را سره وی اوریدون کې را خلو بیا به ور شو خپل ملمنی سره به بحث سید ما ورک
بله محترم محمد عزیز پردیس تاسو سلامونه وړاندې کوم د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته او تاسو تخنیکی همکار کاکر او تاسو درنې ملمنی ته سلامونه وړاندې کوم
پښتون وعلیکم السلام پښتون صاحب خبرونه ته خراغلی ډیر مننه مهرباني
تشکر تاسو د موضوع نه یو جان مننه واقعا دا خو هر چا ته معلومه ده چې اوس د نورانو پر ضد لا تاوتریخوالی او خشونت روان دی نو ښځه خو لا یو مظلومه یو عاجزه یو زموږ په نظر یو بیکاره د هغې پر ضد باندې خوار سړی تاوتریخوالی کوي او خشونت کوي زما په نظر یې ورور وویل چې اقتصادي فقر هم د ښځې پر ضد باندې تخوالی سره کومک کولای شي او خوشنات سره زه وایم سړی چې په خپله خوشنودګر نه وي دا مشکلې خو د خدای طرفه ده او زه په اقتصاد خو د خدای طرفه دا باید سړی چې په خپله مشکلې په کې اقتصاد یې ضعیف وي دا د باید تر یو مزومي طبقې تر مېرمنې ونه کاږي دا هغې یعنی مقصد خپل اقتصاد ضعیف وي جزا باید سړی مېرمنې ته ورنه کړي دا معنا دا ده چې په مشکل او خرافاتو رواجات حاکم دي
بله
او وايي ته درو اما کاینه لرو او بل خبره دا ده کمی قضیه چې د خوشحالت څوکي په دې کې باید دا اون کمی قضیه چې د خوشحالت راځي باید په دې کې علما او مسولین او ملکان او اصحاب کما دا لویان د خلکو چې نورو لري په خلکو کې دا به خلکو او استاد ما په نظر خپل نظر پیژم سره ملمنو د ملمنو سیر پښتنه دا لري صاحب څخه دا قضیه چې څوڅي یا پردنو مدافع وکیلان چې خلکو ته کار کوي یا سرانوالان خلکو ته کار کوي څومره په صداقت باندې کار کوي او څومره په صداقت رسیدي
ډیر مننه پښتون صاحب له فاریاب نه اړي کنيولې و از موږ ملمنه هم راورسید سټډیو ته اميري صاحب خراغلي فکر کوم ټرافیکي وځه هم کې نن خار رښتیا هم زیات مشکل وو په هر حال ډیر خراغلي خبرونه ته پښتنه مې مخ کې د پښتون صاحب د خبرې په باندې ته به راشو پښتنه مې مخ کې دا مطرح کوله چې په افغانستان کې تاسو ته معلومه ده چې اکثره پیخي یا د توتريخوالي د خزو پر وړاندې کپو ټوله کوي کوشش کوي چې د قوم او د قومي مشرانو د انننوي جرګو د دې لارو دغه مسله حل شي نو مشخصا مې دا وختل چې څومره مېرمنې کچر توتريخوالي ورسره مخ کېږي تاسو ته مراجعه کوي یعنی لاسرسی څنګه ده مهرباني
بلې ډېره زیاته مننه نو تاسو د مشرانو او د جرګو سم ده چې افغانستان یو له هغه هیوادونو څخه ده چې انانوي جرګې پکې له وخت د مخره یعنی شتون لري او موږ تاسو دغه فیصلو ته احترام لرو خو یو څه چیز غواړم اضافه کوم هغه ده چې په جرګو کې اکثرا عدالت نه تامینېږي اما شخړې لمنځه ځي دا په دې معنی چې کچیرته مثلا یو چیرته قتل شوی وسی نو د دې لپاره چې دغه شخړه خو یعنی لمنځه یوسی دښمنی لمنځه یوسی الته به یو فیصله کوي چې یو اجلې په بادو کې ورکړي اکثره جرګې یعنی عدالت پکې نه مراتیږي اما شخړې او دغه خپل منځي اړیکې سره جوړی سمي او کچیرته موږ تاسو عدلی او قضایي ارګانونو ته مراجعه وکړو هلته بیا عدالت تامینېږي د مرجع د تامین د عدالت موږ تاسو عدلی او قضایي ارګانونه دي چې هرته هلته شخص په خپل د جزا په اعمال باندې رسیږي یعنی بل څوک مجبورن ده چې دغه بدله ورکړي بل څوک مجبورن ده چې د هغه کړی جرم په ځان باندې ومني نو کچیر ته په جرګو کې دا مسائل مد نظرونی ولشي ډیره ښه خبر ده.
بله پښتون صاحب پښتنه کړی
دی. پښتون صاحب د پښتنه په جواب کې به دسی وایم هغه چې څومره تاسو په صداقت او امانتداري سره دا یعنی مختزې پښتون صاحب ک په هر مسلک کې صداقت او امانتداري نه اوسي هغه نشي کړلای چې بار تر منزله ورسي یعنی هغه اتمن په نیمه لار کې نړیږي او لمنځه ځي او دا دی قضا سرنوالی وکالت دا یا ډیر مقدس مسلک ده چې انسان باید پکې صادق اوسیږي ځکه د بل نفر سرنوشت دستا په لاس کې ده که خدای نه خواسته یو کار وکړي چې بیګنا نفر زندان ته ولیږي او یا څرنګه چې لازم وي هغه نفر یو حد کې حرمت شي د وړو نه به شروع کړو نو دلته یعنی انسان به د خپل وجدان ته څه رقم جواب ورکړي بیا به د خپل الله سره څه رقم محاسبه کوي نو چې صداقت اولی شرط کسارنوال دی که مدافع وکیل دی او کس منګه تاسو محترم قاضی صاحب باندې صداقت شرط اول دی.
بله بله موضوع پیری صاحب چې د قضیو معمولا چې تاسو کله قضیه اخلي او مخته وړي نو که څه هم د پښتنه مخ کې مطرح کړو کله نور معلومات ورکړي چې عموما په عدلي او قضایي ارګانونو کې له تاسو سره ځکه ځینې ریپورټونه داسې وو چې ګواکې خزینه مدافع وکیلانې له ستونزو سره مخ دي په یو شکل دوی سره دوګونی چلند کیږي او ځینې نور موضوعات په دې رابطه راته وایست
دوګونی چلند په دې معنی چې په اداراتو کې انده ته مسؤول ادارات ته یعنی د احترام نه کوي او یا مثلا د بعضی د ورقو د نه ورکولو ډډه کول دي چې زه فکر نه کوم دا ستونزه یعنی شته ستونزه موږ لرو اما دومره ډېر نه دي چې یو ښځه یو مدافع وکیلاته یو چالش سره مخامخ شي بعضی وخت زموږ تاسو د مشکلات او دا ستونزه د خپل د اداري مشکلات دي مثلا چې په وخت زموږ تاسو ستونزې چې په وخت نشو کولای مثلا بی برقی ده او د ورق نشتون یا آمادگی ورته څوک نشي خودلای اما پر مجموع ډول درته هم چې چالشونه یعنی شته دي خودم را ډیر نه چې مدافع وکیل او نشي کول خپل فعالیتونه ادامه ورکي.
بله اوریدونکو را سره ټلیفون په لیکو وصل شوی متی الله له کابل نه اړیکه نیولې سلام ستړی مش خبرونه تخرغ متی الله خان
السلام علیکم خیر وکړ خیر شادي خدای
مننه خیر وسه مهرباني
تاسو ته تاسو کارکونکو او د دې رادو او د ملمنه خورته
علیکم سلام
سلامونه خپل وړاندې کوم
وعلیکم السلام مهرباني
دا خورته ویلې چې د عدلي قضایي ارګانو کې نو که تاسو وګورئ چې خپل قضیه یا د ارګانو ته وړاندې شي ارګانو کې شفاف دا ارګانو کې شفافیت موږ نه درېدلې دا قضایي ارګانو کې د بيخي شفافیت نه مينم اونه ما لیدلې دا یو ځخپلم یو دولتي کارکون کيم نو ما خپل نه دي لیدلې چې ډېر خلک سره جپا سره ما سره په یو جی کې چې ما ودی په درلو دا ما سره ډېر سخت جپا شوه دي نو چې هغه څوک کمانډان دی امنیت یا ولایت ما سره جپا کړی دی او هغه جپا زه یعنی هغه وسنه یو هغه یو څوک دی چې ماوین د زون د ننګرهار ولایت ماوین زون د قلندان شهتغزی په نامه یو څوک نو دلته شفافیت چیرته ده؟
بله
چیرته پوښتنه کیږي چې او چا زحمت تکلیف ایستی دي په میاشتو میاشتې اکاډمي پولیس ویلي دي راغلی د ارګان ته او دولتي وظیفه یې درکړي ده سره چیرته شفافیت له چا سره شوی دی؟
بله
صحیح دی دا خور ویل چې د ښځو لپاره یا د نارینهو لپاره وکیل مدافع ضرور دی زموږ منو د داغه وکیل چې ته ونی ساغه د وکیل ته تکور کوي ته نه بیا څوک هغه چې قاضي او سرندول دغه ته نه پیسې غوړي او ډیر دغه چې سوي د موږ د دې دي
مننه متي الله خان
خپل ګل دي د سړای په ګوته په لاس د خیر چې دغه سړای معنی پیسې هم تقاضا کړي خبر هم تقاضا کړي دا بیا موږ نه جوړ کړی او نه د وجدان ایمان به شي نه غوړي چې ورک.
بله مننه متي الله خان له کابل نه اړیکه نیولې و مهرباني اميري صاحب دویم انتقاد درلود پات ليو قصې ورګنو باندې ما کتم مقدر منوریدون کو منګه د لوی څارنوالي ویان تم بل نو ور کړی و چې په ننني بحث کې را سره غډونو کې فکر کوم د اجمنه کړی و خو د زیاتو مصرفیتونو لکه بلې ونه شوې کړی خبو چې دغه پښتون مشخصا لاغوي سره مطرح شوی مهرباني کته سوي اضافه کول وړي
ماتي ولا ورخ یو ډیر ښه او نیک اقدام کړی چې رشوت نه غوښتل شوی نه دا ور کړی نو کوم غوته چې ته د ماتي ولا غوندي هر یو د خپل ځان شروع کو نو د فساد به هم یو راز د پایټکې پیدا کی. اورور د در سره منم چې منګو تاسو یعنی حق تر پخو لاندې کی هغه څه چې من غواړم ورته نه رسیدو د موقف نه د صلاحیت نه د هر څه نه سو استفاده کیږي د در سره منم ضروره که اما کله چې ته د سه حالات هم واقع کیږي منګو تاسو بیا هم باید خپل مبارزه ته ادامه ورکو خپل غږ پورته کو هغه څوک چې خپل زور نه استفاده کوي هغه څوک چې په منګو تاسو یعنی خلاف فیصله په منګو تاسو منی مګ بیا هم ورکه حق لرو چې خپل غږ پورته کو خپل داد خواهی وکړو. بلې روجان از من خبرې مطلق نه دي نسبی دي په بعض قضیو کې په بعض حالاتو کې یعنی چې دا ځکه زمنګ دا سیستم ډېر شفاف نه ده مشکلات خپل لري در سره زمنم ما که چرته بیا هم که څوک زمنګ هم وطنان یا زمنګ هیوادوال د دسی حوالات سره مخی بیا هم دوی باید خپل غک پورته کی.
بله امیری صاحب تاسو ته عمدتاً څوک ډیره مراجعه کوي هدف می کومې مرمنې چې څه ډول تاوتریخوالی ورسره شوی وي او آیا دغه د مراجعې سطح څومره ده ډیر درته خلک مراجعه کوي کنه ځکه چې اوس هم په یو تعداد سیمو کې د افغانستان داسې یو رسم شته چې ګواکې کوم مرمن راځي او مدافع وکیل نیسی او بیا عدلی او قضایي ارګان ته ځي او یو ډول شر میګنی دا موضوع په دې باره کې راته وایي.
پردیس زه خپل کوم چې کچ فعالیت لرم منګه ټلیفون په کرخه څالوش په څالوش په توریاش میره ده نو منګه ته ډېری میرمنه دغه طریق نه په اړیکه کې اوسي او دا د افغانستان څالور د ولایتو کې د خدمات جاری دي. منګه ته هغه ډېری مراجعه کوي چې د کورنۍ شخړو له امله حقوقي ستونزې لري او همدارنګه کورنۍ خړه چې پایس کی چې د طلاق مسله اوسېږي یا د حضانت مسله یا زیاتره ښځې اوس فعلاً دا مشکل لري چې ودونه چې کړي دي سړی په خارج کې ده خپله په افغانستان کې ده اما سرنوشت تعین نه ده نه ورته نفر طلاق ورکوي او هغه بلته بله ښځه هم لري او نه دا دویمې ښځې په شکل بیولی شي یعنی ستونزې بې حده ډېرې دي ډېرې زیاتې دي د دې تر څنګ چې یوه ښځه د خپل هغه ستونزې چې په کور کې لري د مختلف عواملو له نگان هغه دي نور چې په دمان تحمیلیږي دا قضیه منګه ډیر زیات لرو چې منګه په دې حق لا یعنی هغه مساعدت چورته کور ایګانه مساعدت د مدافع وکیل ورته نیسو او د دې قضیه مستقیم ریفر کو یا د حقوق ریاست ته او یا هم ابتدایي محکمې فاميلي ته چې زمنګه فعالیتونه د ټلیفوني شمیرې 3343 لاړې تنظیمیږي هر څوک کولای شي موږ ته زنګ وهي موږ به ورته خپل حقوقي مشوره وړیا په خدمت کې ورکړو.
بلې او یو اوریدونکو را سره ټلیفون په لیکو وصل شوې مهرباني سلام ستړي مشي
سلامونه اونې کې هلې تاسو استاد خوجان کرام ته د ازادي رادیو ټول کرامونه اوریدونکو ته ورځ مو بخیر زنګل سلام ګرانه خور تاسو
مننه علیکم سلام
وعلیکم السلام مهرباني ورور
مننه سیو لا ګرانه خور تاسو مننه زه خبرونه ته تاسو ته اولې دي خو په مختلف ډول منظرونو کې څنګه خو بلند ډول د توي سیو چې لا ګرانه خور خو لومړی د پښتنه ده لومړی د خپل کاروبار په پرمختګ کې خو ځخه خطر ته وایي موږ نور هم خوشاله شو او تاسو نور هم پرمختګ غواړو په هر حال کې چې خوندې کار کوي او بل لا ګرانه خور خو میوې د پښتنه ده چې هغه خوندې د تا ترخوال سره ډیر مخته تنا او تنا په د عامه په هری دنه لقباله په لری په تو سیمه کې دي ژوند کې د لیر سن سره مخته اته په بده کې ورکول کیږي تاسو تاسو په باور وکړئ د دې په شیدان دي تاسو خلک الحمدلله د سلمان چاله لکړي په مسه باندې ورشتانې پکړي یعنی ډیر ځل منو سره کې بده کې ورکول کیږي دا هغه خپل حق نور کول کیږي هغه چې د ډیرون د خوند د ګور حق لري هغه خپل د دنیا کډیر دنیا لري هم هغه نور کې حتا بډیر پیسې
وخت ډیر کم نه کې پښتنه دی لاندې مطرح کې ورور چې بے جواب
ته مننه بس لګرانی فورس نه پښتنه ده چې هغه خوندې چې د سواته پر هغه څنګه کولای شي چې ځکه لو کې هم کورنۍ اجازه ورکې په دې اړه نو څه وخت نه نشم
ورور ودان اميري صاحب دوه دقیقې وخت لرو مهرباني وکړئ
خوګه خاطره مې ورور کړه دا چې کله یو زما یو قضیه و دا تقریبا د څلور کاله مخکې قصه درته کوم نو د قضیه کې مې شل کاله په موکل مې قید سارنوال ورته تقاضا کړ شل کاله باید دا بندي شي نو کله چې زه د هغه په جلسه کې ما اشتراک وکړ نو ما د شل کال او هفت سن خپل موکل ته برات واخیسته نو دا ما ته ډیره یو خوږه خاطره مده کله چې د جلسې نه خارج شوم نو په چیرې کې مې یعنی ټول کې دا اثر د دې جلسې مخکاریدل یعنی یو قسم حالت مې چې ټول فکر کاوه زه جاړم ما هغه ډیر خوخی نه زما خوږه خاطره هر ورځ د خوږو خاطرو سره هغه وخت مخ کېږم چې ما ته مې یو کلاینټ زنګ وهي او چې ډیره زیاته مننه د تا په مشورو یا ستاسو په لارښوونو زما دغه ستونزه حل شوه او یا ما وکولی شو چې د ژوند درست مسیر ته انتخاب کوم او هغه ته ورشم نو دغه هر ورځ ما دا ډیره ښه خاطره او زه قوت اخلم د دې نه او خدای دې وکړي چې بیا هم مفید او مثبت تمام شي خپل
وطن دی اما په هوی مسلې ته اشاره وکړه نیم دقه کې کچته
دی اما په هوی ډیر ضرور ده او موږ تاسو په اول قدم کې باید خپل د دینی اموزه دینی په هولرو کچیرته وخزه په خپل حق باندې پوښي کچیرته وخزه پوښي چې سم حق ده او سم مسولیت هغه هیڅ کله د تاریخوال نه لاندې نه واقع کیږي او کچیرته وخزه به خبر اوسيږي د خپل حق نه پونې شنو هغه پراز راست او تخواري پوری اړوان کیږي
بله ډیر زیات مننه کوم مدافع وکیل خالد امیری چې تاسو خبرونه ترغلی او دا وریدونکو پښتنې مو جواب کړي قدر من وریدونکو له تاسو هم ډیر مننه کوم تر بیا مو په پاک او مهربانه څښتن تعالی سپارم خدای پامه.